ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې ولایت په ولایت اونیز پروګرام په ژوندۍ بڼه یا مستقیمه بڼه خبريږي. د ولایت په ولایت پروګرام کې نن د پکتیکا ولایت پر مختلفو پرمختګونو، ستونزو او حل لارو خبرې کوو. دا پروګرام زموږ لالی بشیر پر مخ وړم، تخنیکی چارې میر احمد صافی پر غاړه لري. لکه څنګه چې مو ویل، په دې خبرونه کې د پکتیکا ولایت لوالي سره د دې ولایت د وضعیت په اړه خبرې کوو. پکتیکا ولایت د افغانستان په جنوب ختیځ سیمه کې پروت دی او تر څلور لکه زیات اوسیدونکي لري. د دې ولایت مرکز شرنه دی او اورګون یې تر ټولو لوی ښار دی. د شمال لور ته پکتیا او خوست ولایتونه دي. ختیځ لور ته شمالي وزیرستان، بنو او جنوبي وزیرستان دي. لویدیځ لور ته غزنی او زابل دي او د جنوب څنډې ته بلوچستان دی. په دغه ولایت کې مهم فصلونه د غنمو، جوارو، انګورو او پنبه دي. د نن ورځې ولایت په ولایت پروګرام کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب میلمه دی. تاسو اوریدونکو کولای سئ په دې پروګرام کې لمر سره ګډون وکړئ او له والی صاحب سره خپلې پوښتنې مطرح کولای سئ. ازادي رادیو ته پر دغو شمیرو زنګ وهلای سئ: 0992035040 او 0500022055. لکه څنګه چې مو مخکې وویل، د پکتیکا والی صاحب مو ولایت په ولایت خپرونې ته میلمه دی. والی صاحب، خپرونې ته ښه راغلاست. لومړی که د پکتیکا د وضعیت په اړه لنډ راته معلومات راکړئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه. لومړی زه غواړم یوه لنډه یادونه دا وکړم چې د نفوس په اړه تاسو وویل دا پاس څلور لکه نفوس لري. دا هغه احصایه ده چې د افغانستان مرکزي احصایې په غیر رسمي ډول اخیستې ده. په عیني وکیل ډول پکتیکا ولایت تر یو میلیون هم زیات نفوس لري. دا د هېواد په جنوب ختیځ کې پروت نما غرنی ولایت دی. اتلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لري. 350 کیلومتره د دیورن پرځي کرخ لري. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، د بلوچستان شمالي او جنوبي وزیرستان سره موږ هلته لګېدلي یو. او په دې خوا کې پکتیا او خوست او غزنی او زابل سره د پکتیکا ولایت یوه ځانګړنه دا ده چې دا د دوو لویو ولسوالیو نه جوړ شوی دی چې هغه وخت دوې لویې ولسوالۍ کټواز او ارګون. هغه وخت خوست ولایت هم یوه لویه ولسوالۍ وه. خوست ولایت باندې بدل شو، کټواز او ارګون دا باید په خپل وخت کې ولایتونه شوي وای. خو ولایتونه نه شول، دواړه سره یو ځای شول. د دې نه یې د پکتیکا په نامه ولایت جوړ کړو. نو ارګون د نهه ولسوالیو مرکز دی چې شرقي برخه ده د پکتیکا او غربي برخه یې بیا د کټواز خوا ده. د کټواز په نامه یادېږي چې مرکز یې زرغون ښار یا خیرکوټ دی. او د اوس وخت لپاره د پکتیکا ولایت مرکز هماغه خرنه ده چې یو وخت ولسوالي وه. نو د پکتیکا ولایت اقتصادي وضعیت دا د نورو ولایتونو سره فرق کوي. اوسیدونکي بې وزله دي. دلته زراعت وده نه ده کړې، سوداګرۍ وده نه ده کړې، صنعت نشته. په تعلیمي لحاظ هم د نورو ولایتونو نه شاته پاتې دي. تعلیم دلته دومره پرمختګ نه دی کړی لکه په نورو ولایتونو کې چې کړی. په امنیتي لحاظ باندې لله انعام ښه دی. د خپلو ګاونډیو ولایتونو زابل، غزنی، پکتیا پرتله امنیتي ښه دی. وجه یې همدا ده چې یو خو ولسونه یې د دولت سره ډېر په لوړه کچه همکار دي، او بلې خپل مېړني ځواکونه د خپل ولس او خاورې او ناموس نه کلکه دفاع کوي. نو پکتیکا ولایت ځینې استثناءات لري چې د خپرونې په اوږدو کې به پرې وغږېږو. په ټوله معنا د هېواد ډېرو برخو سره په ډېرو برخو کې دا د مقایسې وړ نه دی.
ډېره مننه والی صاحب. نو تاسو د پکتیکا ولایت د ستونزو په اړه یادونه وکړه. ستاسو د ولایت د دورې پر مهال په دغه ولایت کې کوم پرمختګونه سوي دي؟
تر ټولو لوی پرمختګ چې زه ورته خوشبین یم هغه دا ده چې د خلکو سره اړیکې ډېرې ښه شوي دي. دا تر ټولو لوی پرمختګ دی. تر ټولو اساس دا دی چې ولسونه او دولت دا سره نږدې شي. او دا په پکتیکا کې دا کار په تېر یو کال کې الحمدلله شوی دی. دویم پرمختګ دلته دا و چې دا ولایت داسې مشهور و چې دې ولایت ته توجه نه کېږي. یو هېر شوی ولایت بلل کېدو هم د نړیوالې ټولنې له لورې هم د دولت له لورې. خو اوس هغه ولایت مونږ نشو ورته ویلی چې پکتیکا ولایت یو هېر شوی ولایت دی. د نړیوالې ټولنې باور پیدا شوی دی پکتیکا باندې. هغه مؤسسات چې پکتیکا نه تښتېدلي وو تللي وو او یا په تېښته کې وو، هغه ځینې بېرته راغلل او ځینې بېرته خپل کارونه محکم کړل، ځینې نوي نوي راغلل. مثلا یونیسف کارونه زموږ سره پراخ شول، دوی په منډه کې وو. یونیسکو 8 کاله وروسته پکتیکا کې خپل فعالیت شروع کړو. همداسې نورې نړیوالې موسسې سولیډاریټي انټرنیشنل چې پخوا دلته نه وو راغلي هغه راغلل. همداسې دولت هم اوس په هغه موقف کې نه دی، کابل په هغه موقف کې نه دی چې پخوا وو د پکتیکا په اړه. دلته د خپل جلالاباد ولسمشر او د وزیرانو دوی پکتیکا ته توجه پیدا شوه. په هره برخه کې ممکن کار شروع کړو، یا پروژې راته اعلان کړي کار لاندې دي. د زراعت په برخه کې ښه وده وشوه، ښه کار وشو، پرمختګ وشو. دوی ملي پروژې پکتیکا ته راغلي، یو یې انیشیټیو یا د باغدارۍ ملي پروګرام چې دلته خلکو ته باغداري شروع شوه. 4 زره جریبه ځمکه باغونو باندې وپوښل شوه، هغې سره سړې خونې، شنې خونې او کورنۍ باغچې جوړېږي، شنه حوضونه جوړېږي. یعنې خړه پړه پکتیکا زرغونېږي. تر څنګ یعنې د اوبو تنظیم په کروندا کې د اوبو تنظیم پروژه د لومړي ځل لپاره راغله. سروې پیل کړه، هغهمونږ ته بندونه او سربندونه او ویالې جوړې. نړیوال بانک راته د زراعت برخه کې د پروژو سروې پیل کړه. دا زمونږ لپاره پرمختګ و. د لومړي ځل لپاره نجونې د مکتب نه فارغ شوې، مکتبونو ته د نجونو ورتګ زیات شو. او سخت کال مونږ تر اوسه پورې د یو کال په اوږدو کې د 28 ښوونځیو لپاره د ودانیو جوړولو کار پیل کړی دی. دا لویه لاسته راوړنه ده. او تر ټولو مهمه دا ده چې جلالاباد ولسمشر د خپل شخصي جیب نه، د خپلې پانګې نه، د خپلې سرمایې نه 3 لکه ډالره پکتیکاوالو ته ورکړل چې هغې باندې دوی خپلو اولادونو ته د ښوونځیو ودانۍ جوړې کړي. همدا اوس په وړ نومه یوازې خواته وو زیړوک، سروبای، سروزا، یخیخیل، سودخیل، جنهیل، خیرکوټ او په دې ولسوالۍ کې د په شخصي پانګونه، د په شخصي لګښت باندې د 14 ودانیو د مکتبونو لپاره د 14 ودانیو جوړولو چارې روانې دي. دا د یوه شخصي لطف او شخصي مینه یوه د پکتیکاوالو سره چې ده لرله. نو پکتیکا تر ټولو لویه لاسته راوړنه ما فکر دا دی چې پکتیکا اوس د هغو ولایتونو په لیست کې نه دی. یا مونږ دا ایدیا اوس نشو کولای، مونږ دا ژړا فریاد اوس نه کوو چې پکتیکا هېر شوی ولایت دی. یو وخت دا فریادونه پرمختګونه ګام په ګام روان دي.
مننه. تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه. تاسو ویل چې پکتیکا اوس هېر شوی ولایت نه دی او ځینې موسسې بیرته دغه ولایت ته راغلي دي. د زراعت په برخه کې مو خبرې وکړې. نو تاسو که موږ ته ووایاست چې په دغه ولایت کې چې تاسو د ځینو پرمختګونو خبره وکړه او د تاسو ویلي وو چې په دې وروستیو کې کابل ته مو سفر کړی دی او ویلي مو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو کتل دي. د دغو لیدونو په اړه به هم بیا وروسته راته ووایاست. تاسو په مخ کې مرکو کې هم ویلي وو چې د والی په توګه د خپلې دورې پر مهال مو د ولس او حکومت ترمنځ واټن راکم کړی دی او تاسو اوس بیا هغه یادونه وکړه. د ولس او حکومت ته نږدېوالي په برخه کې که یو څو بیلګې راته ووایاست.
تر ټولو لوی بیلګې دا و چې دلته یو ډول ذهنیت و چې دی ولیانو سره لیدل، کتل، ولیانو ته ورتلل د معتبر او مخور او سرمایدار خلکو کار دی. خو دغه ذهنیت مونږ بدل کړو. خلکو ته مونږ دا موقع ورته چې نه، د ولیانو سره لیدل دا د عادي خلکو کار هم دی. یو معلم، یو عسکر، یو دکاندار، یو عادي موټروان د ولی سره لیدلی شي، مخامخ ستونزه حل کولی شي. یو ایوا خورم دی ولی تر دربار هم ځان رسولی شي، ولی ته تلیفون هم کولی شي، ولی ته میسج هم کولی شي، ولی ستونزې ته رسیدګي هم کولی شي. مونږ خلکو ته دا ذهنیت ورکړو چې مونږ تاسو په منځ کې یو ولی باید یو چاته ورشي. مونږ هغو ځایونو ته هم ورغلو چې سپینګیرو راته ویل چې تاریخ په اوږدو کې دلته کوم واکمن نه دی راغلی. ولسوالۍ په ولسوالۍ، کلي په کلي ګرځېدل، دوی ته دروازې خلاصول، د دوی کورونو ته ورتلل او د دوی ستونزې اوریدل، د دوی ستونزو ته بیا د دوی ستونزو غور کول، هغې ته حل لاره پیدا کول او د دوی خبرې تعقیبول. دی نه چې خبره واوره غوړې وادې ورکه او بس پرېږده. نه، که وړه خبره ده، که غټه خبره ده، که وړوکی فریاد ده، که غټ فریاد ده، که په حقه ده، که پرا حقه ده، یوه خبره تعقیبول، بېرته بیا اطمینان ورکول. دا د دې لامل شول چې خلک په دې پوه شول چې دلته یو څوک شته. سړی ځان ورته رسولی شي، خبره اورېدل کېږي، فریاد اورېدل کېږي، خبره تعقیبېږي، ژمنه چې ورسره وشي هغه کېږي. خو داسې نه وه چې سل په سلو کښې به د هر چا غوښتنه په حقه وه، خو چې کله به د غوښتنه په حقه نه وه، مونږ به بیا ورته وویل چې دا غوښتنه مونږ دا خبره مونږ تعقیب کړه، دا تا ته ناسمه رسېدلې وه یا تا په ناحقه یې. خو په عموم کښې مو دا وکولی شول چې ولس او دولت مو دا م سره وصل کړل، ولس دې ته واداره شو چې خپلې غوښتنې وکړي، فریادونه وکړي، خپل مشکلات مطرح کړي، خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپلو پروژو پسې وګرځي، خپلو مکتبونو پسې وګرځي، خپل کاروبار پسې. تر ټولو لویه مایوسي دا وه چې ځوانانو نه غوښتل چې دولت ته راشي، دولت لیکو ته، نظامي لیکو ته نه راتلل، ملکي لیکو ته نه راتلل. دوی خو په دې باور چې دلته فساد دی، دلته رشوتونه دي، دلته غوښتنې دي، دلته وسیطه بازي ده. خو کله چې مونږ د دوی تر څنګ ودرېدو، د ځوانانو تر څنګ، ځوانانو ځان ته رانږدې کړل، په دې یو کال په اوږدو کښې تر 2000 ځوانانو مونږ زیاتې دولت په لیکو کښې جذب کړل. دا د پکتیکا په تاریخ کښې یو ریکارډ و. دا په دې کښې معلمان، په دې کښې مامورین، په دې کښې رئیسان، په دې کښې د نظامي لیکو ته جذب شوي. تر 2000 کسان پورې به مونږ ځوانان د دولت په لیکو کښې استخدام کړي. دا ځکه استخدام شول چې دوی مایوسي ختمه شوه، دوی مونږ ته نږدې شول، مونږ دوی ته نږدې شو. د نږدېوالي په نتیجه کښې مونږ دې نتیجې ته سره ورسېدو چې مونږ که دوی ته لاس ور نه کړو، دوی مونږ ته لاس را نه کړي، ستونزې به همدغسې زیاتېږي، کمېږي به نه. که یو بل ته لاسونه ورکړو، ستونزې به له بېخه وځي، ستونزې به کمېږي.
والي صاحب، تاسو لکه مخکې چې ما یادونه وکړه، تاسو ویلي وو چې له یو شمېر وزیرانو سره مو هم کتلي په کابل کښې، او هغوی درته د پکتیکا ولایت په اړه ژمنې کړې دي. دا ژمنې څومره عملي سوي دي او څومره یې د عملي کېدو هیلې نورې شته؟
ځینې پروژې هغه چې یو وخت جلسما ولسمشر لطف وکړو، مونږ ته معین صاحبان دا د پکتیکا به اولنۍ ولایت چې 10 معین صاحبان یې پکتیکا ته را ولېږل، هغوی ته یې وویل چې تاسو ورشئ، د پکتیکاوالو غوښتنې واورئ، پکتیکاوالو ته مو خپلې پروژې اعلان کړئ، خپل پلانونه اعلان کړئ. دوی چې کله راغلل، هغه پروژې چې اعلان کړې، ځینې پروژې روانې دي، ځینې وشوې، ځینې روانې دي، او ځینې بیا د تدارکاتو په حالات کښې دي، د بیلډنګ په حالات کښې دي، کار پې کېږي، ځینې بیا د پلان په مرحله کښې دي. مونږ چې راغلي وو، د دې لپاره راغلو چې د دوی سره مونږ وخت په وخت خپلې پروژې تعقیب کړو، هغه هم ورسره تعقیب کړې. نو مونږ هغه شوي ژمنې دي مونږ سره پلي کېږي، خو هغه زمنګیري دي لږ لږ وخت غواړي. ځینې پروژې بیا داسې دي چې هغه ډېرې قیمتي دي، هغه باید د ولسمشر تر دفتره ورسېږي، د ولسمشر د درباره تېرې شي، ځینې پروژې هغه دي. خو یوه خوشبیني بله چې وه، هغه دا وه چې کله م چې د مالیې وزیر ښاغلي اقلیر حاکمي سره ولیدل، هغې را ته وویل چې ولسمشر ورته ویلي دي چې د پکتیکاوالو غوښتنې باید رد نه شي، هغه د وخت وخت منل کېږي. نو دوی د مونږ د یو پکیج غوښتنه وکړه چې یو پکیج مونږ دوی ته تیار کړو، د پکتیکاوالو نوې غوښتنې مونږ روا او نوې غوښتنې بیا مونږ دوی ته ورکړو چې ولسمشر یې منظوروي، بیا ولسمشر پکتیکاوالو ته اعلانوي دا خبرې. نو کومې پروژې چې مخکې مونږ ته اعلان شوي دي، هغه یا شوي دي، یا روانې دي، یا روانېدونکي دي. او کومې نوې پروژې چې مونږ ته اعلانېږي، مونږ خوشبین یو د ولسمشر خبرې بیا خبرې وي، ژمنې بیا ژمنې، په خپله ژمنه ولاړ وي. مونږ سره کله چې خپله د جیب پیسې را ولېږلې پکتیکا ته، نو هغې په اړه ما نه اطمینان اخیستې و. په تلیفون کښې ما ته وویل چې پکتیکا ته تر اوسه پورې مونږ ډېر کار نه و کړی، خو د پکتیکاوالو سره مې اوس ژمنه ده چې لومړیتوب به ورکوو، د دې ټولو غوښتنو ته رسیدګي کوو. نو اصلاً وزارتونه هم چې مونږ ته پاملرنه کوي، لکه زراعت وزارت، انکشاف دیهات وزارت، مالیې وزارت، د اوبو برېښنا وزارت، وجه یې دا ده چې هلته د ولسمشر هم یو فشار شته په دوی باندې. ولسمشر دوی ته ځانګړې لارښوونې کوي په دې برخه کښې. نو مونږ سره وعدې عملي کېدونکي دي، خو زمونږ ستونزې بیا هم ډېرې ژورې دي، ځکه ډېرې پخوانۍ را پاتې دي. مونږ د ټولو ستونزو حل به یو وخت وغواړي.
والي صاحب، د امنیت په اړه به یو څو پوښتنې وکړو. اورېدونکي موږ ته پیغامونه پرېږدي، او په ځینو مواردو کې د پکتیکا خلکو د دې ولایت پر لور د غځېدلو لویو لارو د امنیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې. دغه ولایت همداراز له خیبر پښتونخوا او بلوچستان سره ګډه پوله لري، چې دا دغه ولایت ته یوه بله امنیتي اندېښنه ده، ځکه راپورونه وایي چې طالبان اکثره له پاکستانه افغانستان ته له همدې لارې هم راوړي. د ولایت دننه او له د باندې ورته متوجه امنیتي تهدیدونو په اړه تدابیر نیول سوي دي؟
مونږ تر ټولو لویه ستونزه دا ده چې مونږ د پکتیکا نه د باندې ستونزې لرو. مثلا مونږ پکتیکا ته دوې تللې لارې لرو، مونږ ته څوک را ځي، یا به د غزني د لارې را ځي، د اندړ ولسوالۍ د لارې، یا به د پکتیا د لارې را ځي، د زرمت ولسوالۍ د لارې، او دا دواړه لارې ناامنه دي. او کوم خپل د دلاري سفر کو کوم بل څو راځي نو ته د دلاري سفر کی وغال استون سه هم هم کی نو یو کال دی وختونو په نتیجه کې ستې پهلې ته موږ رسیدلیو د زرمت پلا را کی یو څه پستی واچول شوې یو څه پستی نورم اچوي دی پکتیا چرواکي د زرمت لارې د پخیدو کارونه شروع کی نو دا لارې په خاصي یو باندې ګذري کوم شی بل د سرعت زیات شي او بل باغ سپورت چې د سرګون لپاره اچول کیږي هغه په امنیت کې رول ولوبي درې پستی اچول دي او درې څلور پستی نور اچي نو د زرمت لارې په پلان واخیدا په امن کې شي همدارس دفاع وزارت لارښوونه کړې ده په غزنی ولایت کې هغه د چار دیوال او سلطان باغ سیمې چې کوم سیمو کې چې مشکلات دی دولت وسوال مخالفین مشکلات جوړوي التم دی اساسي توستوري زه په ځای کولو پلان جوړ شوی دی هغه ولایت جوړي دا پلان په لای کیږي په نږدې راتلونکي کې بعد نو په څه ولایت څنګه ورته ان شاء الله دا عادي شدید پر په کول ډیر زحمت وي ستو ډیر انتظار وکړو ډیر وکړي دل ډیر قرباني کوي ورکړي اوس ان شاء الله دا غواړه لارې په امن کې شي تر څنګه موږ د اختیار کې یو خاطر بلوچستان د بلې خاطر شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان دا ټولې هغه سیمې دي چې هلته د دولت وسوال مخالفین مرکزونه لري کورونه لري ټریننګ سنټرونه لري تګ او راتګ لري نو موږ 350 کیلومتره د ویورین پول لرو دا په دې کې موږ تر 300 کیلومترو زیات به موږ تر پوخاخ یا تر کوار لاندې نه وي د نور ټول لا د سرحد یا د دیورین پر ذکر خدا آزاد د دلته تګ او راتګ آزاد لسګونه د تګ او راتګ لارې د دښمن د پاره یې زیور راځي او د پکتیکا جغرافیه ته پکوتو مساحت ته پکوتو او د دښمن ته دا زمیره هم برابر ده چې دلته وګرځي را وګرځي ځکه دومره لوی ویلیت دی چې د درو ویلیتونو دومره مساحت لري یو او لسولې دی ویلیت دومره مساحت لري نو موږ دا د شک نشته چې ام دې هغه خواته چې د دښمن مرکزونه دي هغه سره هغه لرو یو ډول ستونزې لرو چې تاګه تاګه ذات دی او دې خواته په داخل دی ریتونو کې چې موږ تلاري غږی دي هغه تر اوسه پوری نه امر دي کسان د امن کولو لپاره هڅه روان دي نو دای موږ هغه بهرنۍ ستونزې دي په داخل کې موږ ډېر ستونزې نشته په داخل کې کوم شرکی په کې خواته دي چې غریبي په کې خواته دي ټول سره همکار دي تر دې راهدا پوری موږ نو غونډي ویلچو ته پکوتو موږ امنیتي ستونزې کې مې دي خو بیا هم دی د پکتیکا دی هوا دی ویلیت پټوګه اګه منیسټون دې لري چې د هواد نورې برخې هم لري
والی صاحب یو بل پښتنه په وکم او بیا به نو ورسو د اوریدونکو پښتنې به مطرح کړو د پکتیکا ډیری اوسیدونکو چې په کلیوالي او لري اطرافي سیمو کې اوسېږي تر ډیره د څښاک اوبو تعلیم روغتیا او د ژوند له نورو اسانتیاو تر ډیره بریده به برخې دي ډیری خلک همداراز خپل لونې شونځي ته نه لیږي او کله چې نجونې به سواده پاتې سي تاسو ټول ته معلومه ده نو ډاکټران یا شونکي خو له بهر نه راځي چې د خلکو خدمت وکړي د نجونو د تعلیم په برخه کې خلک څوار هڅوي چې خپل لونی د تعلیم په غاڼه سمبالې کړي
دا یو په خوانی ذهنیت و دلته بیا هغه یو وخت دا څو چې خلکو خپل زمن خپل نارینه اولادونه به مکتب ته نه لیږل دا په وخت دی باندې جبر کول په زور دی دي اولادونه مجبورول خلکو بدلته د غریبانو اولادونه په پیسو باندې اخیستل بیا به د خپل زوی په ځای باندې مکتب کې داخلول دا په ټول لوی پکتیا کې جنوب ختیځ ولایتونو کې دا ستونزه وه همدا غفلت دی چې تېر وختونو کې شوی دی او اوس یې موږ دلته نتیجه وینو موږ دلته د معلمانو د کمښت د ستونزې سره مخامخ یو د ډاکترانو د نشتوالي سره مخامخ یو اوس پکتیکاوالو دغه ستونزه تر ښکاري ده اوس یې ذهنیت بدل شوی دی ساکر تر ټولو زیات مراجعه چې ماته شوې ده ادا د چې دی ویل چې موږ جنو لپاره فعال خوندي لرو خو ودانې نه وتلو ودانې راته جوړې کمالې مان راته پیدا کا نو پکتیکاوالو سره کال په خپل د زینې تنویر په نتیجه کې جنو ته ودانې جوړې کړې هم دا و چې ولسمشر موږ ته د شپارس ودانې د جوړولو پیسې راکړي په دې کې ولسمشر راته وویل چې اته به د یوازې جنو ته جوړې کړي نو اته خوندي د اته خوندي ودانې هم دا اوس یوازې موږ جنو ته د ولسمشر ته بودیجې نه روانې دي هم تر څنګ واته نوري بیا د وزارت ته بودیجې نه روانې دي نو د اوس په پکتیکاوالو ځینې بدل شوی دی دا لنیکه مرغ سخ کال دی پکتیکان جونې دی د ولسم څخه غیر فارغ شو یو کانکور کې غډون وکړو او کوم کسامو شمیر به کمیت به ډیر کم وي مثلا زمون یو خور د ننګرهار سي په انځته فارغ کمیا به شوی دی خو موږ وایو چې دا یو ښه پالو موږ کني پال نیسو یو ښه ګام وو موږ جونې بعد پر اصول او قانونو کې کال په کال به موږ سخلې خو شپږ 500 جونې فارغ کړی راتلو کې کال ته به تر دې زیاتې بل به زیاتې ځکه کال په کال خوندې زیاتې نو موږ د جونو د زده کړو دي لپاره ټول لازم اسانتیاوي نه لرو. مثلا دی ودانۍ او مشوار سره مخامخ دی ودانۍ کمی دي، ترانسپورت برخه کې مشکل لرو، خزینه خون کو ته ضرورت لرو، او خزینه خون کې دلته نه پیدا کیږي. د نورو سیمو نه پیدا شي هغه ته باید امتیازي معاشونه ورکول شي. هغه لپاره باید د کورونو د اوسېدو زمینه برابره شي. په کورونو کې دا ځینې پکیجونو ته ضرورت لري چې امتیازي پکیجونه باید نړیواله ټولنه افغان دولت ورکړي د متوازن انکشاف د رعایت لپاره. خو په عموم کې د ولس ذهنیت ډېر ښه شوی دی، ولس دې ته آمده شوی دی چې خپلې لوڼې مکتبونو ته او مدرسو ته ولېږي، زده کړې پرې وکړي. همدا اوس زموږ یو ازموینه واخیستل شوه، د سیمې پروګرام یا د قبیلو د روزنې پروګرام. دا درېیمه دوره وه، دوه دورې مخکې بیا ثبت شوې وه، ولاړه وه، اوس بېرته بیا یونیسیف را سره شروع کړه. نو موږ د 20 نجونې نیسو د دوو کلونو دپاره چې ټرېننګ ورکوو، خو موږ ته تر اتیا پورې نجونو مراجعه کړې وه. دا یوه لیوالتیا وه، دا د پکتیکا په تاریخ اول وار و چې اتیا نجونې راغلې وو د قبیلو د سنتر په روزنیز مرکز کې. هلته بیا دوی په دومره لوړه کچه ګډون وکړو. پکتیکا بدل شوی، خو شرایط امکاناتو ته محدود دي. موږ لوړو امکاناتو ته ضرورت لرو، موږ لاسنیوي ته ضرورت لرو.
مننه والی صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو، تاسو د پښتو ولایت په ولایت خبرونه اوري. د نن ورځې په خبرونه کې مو د پکتیکا والی الیاس وحدت صاحب ملمه دی چې هغه راته یادې وڅو پښتنو ځوابونه وویل. والی صاحب وویل چې پکتیکا اوس هیر سوی ولایت نه دی، او ځینې موسسې دغه ولایت ته بیرته راغلي دي. ده وویل چې د زراعت په برخه کې د یو څو پروژو چې پکښې د باغدارۍ ملي پروژه هم شامله ده، بیرته په دغه ولایت کې پیل سوي دي. د نړیوال بانک د مرستو یادونه وکړه. د ویل چې ښوونځیو ته د نجونو ورتګ زیات سوی دی، او والی صاحب ویل چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې کار کړی دی. د خلکو او د حکومت ترمنځ یې د واټن کمولو په برخه کې ډېرې هڅې کړې دي، چې د ویل په دې اړه پرمختګ هم سوی دی. والی صاحب همداراز د امنیت په برخه کې هم د پرمختګ په اړه ویل چې پرمختګ روان دی. نوي پوستې جوړیږي چې په نتیجه کې به یې د مثال په توګه د زرمت لاره یاده کړه چې امنه بسي. د همداراز ویل چې افغانستان دشمنان په اسانۍ ځکه په دغه ولایت کې تګ راتګ کولای سي چې دا ولایت لوی دی، او همداراز د وزیرستان او بلوچستان سره پوله لري. نیوالی صاحب همداراز وویل چې د ډاکټرانو او ښوونکو کمی دی په دغه ولایت کې، خو پکتیکاوالو غوښتنه وکړه چې نجونو ته باید ښوونځي جوړ سي. د یادونه وکړه چې شاوخوا 14 د نجونو ښوونځي د جوړېدو په حال کې دي. دوی د قابلو د روزنې د پروګرام په اړه هم یادونه وکړه، او وی ویل چې ستونزې اوس هم ډېرې دي. اوس به داسې وکړو چې د لنډې خبرتیا وروسته به د اوریدونکو تلیفونونه واخلو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري، او ولایت په ولایت پښتو خبرونه روانه ده. د نن ورځې په خبرونه کې ملک تاسو چې واوریدل د پکتیکا والی صاحب الیاس وحدت میلمه دی. اوس په ورسو یو اوریدونکي ته د هغوی پښتنه او یا تبصره به واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. وردک صاحب وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ لنډه پښتنه مطرح کړئ.
پکتیکا یا د پکتیا د ولایت د هغه پاره خون به مې سره وکړم په ولي سب ناچې هو یو هلته کلیپونه او شاپخانه پهونه دي. ډېر کسان باید تاسو ازادۍ راډیو ته زنګ وهي چې د کلینیکو او شاپخانو په باره کې مشکلات وي هلته زیاتې. نو ولسي خلک د هغونه ډېر هغهقانونمو چې مو پوښتنه دغه ده چې هلته فعالیت کوو شاپخانه یا کلینیکونه.
مننه والی صاحب. تاسو د وردګ صاحب پوښتنه واورېدل، دوی غواړي پوسی چې هلته څومره شفخانې او کلینیکونه فعال دي، او ځکه دا خلکو زموږ ازادي راډیو ته تلیفونونه کړي دي او شکایتونه یې کړي.
په پکتیکا ولایت کې یو مرکزی روغتون چې د خلنې مرکزی روغتون ورته وایي، او تر څنګ یې د ارګون په ولسوالۍ کې روغتون، همداراز خیرکوټ ولسوالۍ کې روغتون. په عموم کې شپږ دېرش روغتي مراکز موږ لرو چې په زیاترو کې خزینه کارکوونکي یا قبیلهګانې هم شته. مرکزی روغتون کې متخصص ډاکټر او امدي ډاکټران هم شته. دلته په ولسوالیو کې ولسوالیو په روغتونونو کې هم وړه عملیات کېږي، غټ عملیات په مرکزی روغتون کې کیږي، د وکسینو مراکز په ټولو ځایونو کې خلاص دي. مونږ کلینیکونو دپاره ټولو دپاره خلا ودنۍ نه لرو، خو ځینې ودنۍ روانې دي او ځینې بیا په د کرایې په کورونو کې هم فعال کړي دي. مونږ روغتیایي مرکزونو ته له نیکه مرګه کوم ګواښ هم نشته، هغې دپاره کومه ستونزه هم نشته، ولس ورته لاسرسی لري. خو د ولس زیاتوالی له امله چې ولس زموږ نفوس تر 1 میلیون زیات دی او مونږ ته سهمیه چې راکول کېږي دي 4 نیم لکو راکول کېږي، نو هغه امکانات چې مونږ ته راکول شوي دي د دې ولس لپاره کفایت نه کوي. تر څنګ نږدې ولایتونو خلک لکه د زرمت خلک او د اندړو خلک دا هم پکتیکا ته راځي. یوازې د خرڼې په روغتون کې دومره بیروبار وي چې د ورځې تر 500 پیډې کېږي. نو مونږ روغتیایي مرکزونو روغتیایي خدمات شته، خو په هغه اندازه نه دي، په هغه اندازه نه دي چې مونږ ولس ورته ضرورت لري. خو بیا هم د دولت د پالیسۍ سره سم کوم دولت چې کومه منظوري مونږ ته راکړې ده هغه فعال دي.
مننه والي صاحب. اوس به ورسو یو بل اوریدونکی به واخلو چې د هغوی څه پوښتنه ده. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د خپل لنډه پوښتنه وکړئ.
لنډه پوښتنه دا ده چې خالي پولیس پریکړه کوي څه کوي او کنه یې د خیرکوټ ولسوالۍ ته اسلم کمانډانې ته دی ورسې کمانډان اسلم ته دی ورسې چې زمیاشتې څونه ماسه اخلي د خالي پولیسو او دا ولسم کال د خیرکوټ کمانډان امنیه ده.
او تاسو خپل نوم بلې تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ مهرباني وکړئ. والي صاحب تاسو د دوی پښتنه واورېدل، دوی د خیالي پولیسو په اړه پښتنه وکړه.
یا خیالي پولیس دای واغوا یو اوازه وا دی وا خبره وا اوس دې پروسس نه تیر شول. څواري اوس اړ یو پولیس الته کبل بانک لري دې ته ماشه ول کیږي، هغه دې ماشه ور کول کیږي. دا خلق دي په سیمه کې خامخا مونږ تر 2.5 زرو پورې محلي پولیس سره دا خلق بیا په کلیوالي سیستم باندې هغه یو بل سره کلیوالي مشکلات ځینې لري. اوس پکتیکا نه ده چې یو شی نه شو پروسس کېدای. اوس که معلمان دي، اوس که ښوونکي دي، وبخی که پولیس دي، ټول د پروسس نه تېر شوي دي. نو اوس هغه د خیالي پولیسو دا هغه ایډیاوې دي او دا هغه کیسې دي. زه نه وایم چې سل په سلو کې شی دي او د سر داسې یو ځای کې به څوک وي چې پولیس به موجود نه وي او ماس به اخیستل شوی وي یا به د چا سره ساتونکی ګمارل شوی وي او هغه ساتونکی به د ځان سره ساتلی نه وي ماس به یې اخیستی. خو نور نه نوي سلو کې دا مسله پروسس شوې ده، رستګي ورته شوې ده، د انټرنیټ سره وصل او دا بیسی بایومیټریک شوی دي.
ډیره مننه والي صاحب. زه به د یو دوه درو اوریدونکو پوښتنې واخلم بیا به یې له تاسو سره مطرح کړم. تاسو له موږ سره اوس هم پر لیکه یاست. اوس به یو بل اوریدونکي ته ورسو چې پوښتنه به یې واخلو. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خبرونه اورئ.
سلام علیکم. ادیب یم د غزنی ولایت نه.
ادیب صاحب تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ. بله بله اورو مهرباني وکړئ.
نو والي صاحب نه دا پوښتنه چې هغه دغه درې ولسوالۍ دی دغه ورکولی شي چې مثلا اور نومې تر وي وظیفه او که دوی وکولی شي چې لارې خلاصه کړي، یعنې دا خلک ټول لارې بنده ده، مخابراتو نه بې برخې دي، دوی څومره دغه کولی شي ځان والي صاحب چې خلکو ته وعده ورکړي؟ یعنې څو واره د موږ مشران رالو دلته کابل ته او رئیس جمهور سره رئیس جمهور خپل باندې وادي ور سره وکړي شانته بار بکیان ولي کو تابو کو خدا وادي ټول بیت هیڅ نتیجه ورنکړه. نو جناب والي صاحب څومره مخته واده راکول شي دغه ولسوالۍ لاره بخلاص کړي؟
ادیب صاحب تاسو د کوم ولسوالۍ نمونه را ته یاد کړئ.
خپل رئیس جمهور دغه ولسوالۍ سي الته مخابرات هم دغه کیږي، یعنی پایي بدی او لاره بخلاصي ته متاسفانه شي څونه شو او به
ادیب صاحب بلې د دې ولسوالۍ نمونه ما ته یاد کړئ لطفا.
اور ما موږ تر وی واځه، یعنی د دې خپل د راتلو ده شو وایي جمهور ته مو مشران راغلي دي جناب.
سمه ده مننه ستاسو پښتنه مو واخسته. اوس به ورسو یو بل اوریدونکو ته. مهرباني وکړئ ولایت په ولایت خبرونه اوري.
اول مال علي بشير خورتا ته سلامونه علیکم. تاسو د ایرادو ټول کارکونکو اوریدونکو ته ستاسو درانه نرمه ته سلامونه
وړاندې. وعليكم السلام. وعليكم السلام. تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل پښتنه مطرح کړئ.
خبر قاری سے پوچھنے مل علی بشیر خور غورن سے خاص دل میں سے لیڈری پوچھنے مکم مال پوچھنا ہم نے دار چھ پکتیکا کی ہم شمال پر سیر باندھے غیر مسول افراد یا زورمند افراد وجود لری کہ نہ لری کہ لری دی پتہ گھر سے سکری دی ہم پوچھنے میں دار چھ کوکنار یو حدیث بوتے دی پکتیکا ولات کی کوکنار ہم کر کی جے کنا کر کی کہ کر کی بکما کچ کر کی او دریم پوچھنے میں دار چھ دی ویل چھ پلسګونو لارې شته چې د ډیورند کرښې له هاخوا څخه دښمن راځي، یعنی د دوغو لارو په بندېدو کې دوی څه اقدام کړی؟ دغه لسګونې لارې دوی بندولی شي که نه شي بندولی؟ او د غاشبینو سره یې څه چلند کړی دوی؟
ډېره مننه پښتون صاحب، تاسو پوښتنې مو وخت یې د والي صاحب سره بیا اوس یو څو شېبې وروسته مطرح کړو. یو بل اورېدونکی به واخلو، مهرباني وکړئ. آزادي راډیو ده. موږ ته ستاسو ږغ راځي، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپله پوښتنه مطرح کړئ، مهرباني وکړئ.
احمد د کندهار ولایت خبر سره کوم، ما سلامونه کابل کې.
وعلیکم السلام.
تاسو دا پوښتنه چې تاسو ولسوالۍ دی او څو ولسوالۍ دی او داعش په لاس کې دی، داعش شته پکتیا کې نشته، طالبان شته، داعش ډېر دی طالبان.
ډیره مننه ستاسو پوښتنه مو واخته. یو بل اورېدونکی به واخلو چې را سره پر لیکه دی، مهرباني وکړئ. د ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اورئ. وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او پوښتنه مطرح کړئ. له بده مرغه زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. والي صاحب، تاسو زموږ غږ اورئ، راسره پر لیکه یاست. د ځینو اورېدونکو یو څو پوښتنې وکړې، لکه قاري صاحب پښتون او ادیب صاحب یو څو پوښتنې مطرح کړې. دوی وویل چې په دغه ولایت کې، پکتیکا ولایت کې، غیر مسؤول افراد سته کنه، او د هغوی د مخنیوي لپاره تاسو څه کارونه کړي دي؟ د کوکنارو د کار په اړه یې پوښتنه وکړه، او د سخت دریځو د مخنیوي په برخه کې ستاسو د اقداماتو په اړه پوښتنه وکړه، مهرباني وکړئ.
نمنګنه خو دیوا پوښتنه دی، عادل صاحب پوښتنه وه، د غزنی ولایت نه خبرې کولې دوی چې درې ولسوالۍ وړمم یوازې خوا تروي، دې لاره بنده ده. دې لاره واقعاً دا دی وو اتو کلونو راهیسې دې خلکو لاره بنده ده. هلته درې واړه ولسوالۍ زموږ فعال دي، مکتبونه یې فعال دي، کلینیکونه یې فعال دي. خو دوی ته چې موږ اکمالات کوو، یا خپل مهمات دي، یا عسکر لیږو، یا بندوره بندو دي، هلیکوپټرو دي لارې، عام خلک دي هماغو لارو راځي. خو دولتي خلک یا دولت پلوي خلک په دې لاره نه شي راتلی. د ګوشتې په نامه یوه سیمه ده، د بلې خوا مربوط، هلته شل کیلومتره سیمه ده، هغه داسې رګزاره سیمه ده، ریګستاني، او هلته بیا مینونه ځای پر ځای شوي دي. ولسمشر سره دا خبره څو وارې شریکه شوه، دوه وارې موږ شریک کړه، یو وارې مستقل قومي مشران سره راغلل. ولسمشر دې لپاره ځانګړی هیئت وټاکلو، دفاع وزارت، ملي امنیت او داخله وزارت ته مسؤلیت ورکړو. هیئتونه دوه وارې راغلل، دې لپاره پروسه نهایي شوې ده. دې لپاره 300 کسان ولسی منظور شوي دي، او تر څنګ یې د اردو او د پولیسو قرارګاهې به همالته جوړېږي، د ولس قرارګاه به هم جوړېږي، لس پوستۍ به جوړېږي. اوس هغه یوازې کار چې پاتې دی، هغه د پوستو د جوړولو لپاره، استحکاماتو دپاره، د ودانیو دپاره، هغه د بودیجې انتقال دی. چې بودیجې هلته انتقال شي، بیا هلته پوستۍ جوړې شي، اول عملیات وشي، سیمه صفه شي، د دې وروسته پوستې جوړې شي. نو عادل ورور ته دومره وایم چې دا خبره په ریواج ژمنه نه ده پاتې شوې. دوه وارې جګپورې هیئت پکتیکا ته راغی، د زون قومندان، د پل اردو قومندان پکې وو، سرحدي قومندانو، او په دې باندې مو شپې شپې خبرې کړې دي. دا پروژه پلي کېدونکې ده، په دې کې به هم ولس همکار، هم به اردو، هم به پولیس وي، دا لاره به خلاصېږي. دلته پوستې اچول کېږي، دې باندې به ازاد تګ او راتګ پیلېږي. دویمه خبره کړې چې پښتون وویل چې غیر مسؤول وسله وال، غیر مسؤول وسله وال د دې لوی پکتیا په تاریخ کې هم دلته نه وو. دلته جهاد په وخت کې چې د جهادي قومندانانو ترمنځ به جنګونه وو، خو په لوی پکتیا کې به د قومندانانو ترمنځ جنګونه نه وو. دلته زورور خلک چې دي یوازې قومونه دي، دلته غیر مسؤول وسله وال کسان دلته نه یوازې په پکتیکا کې نشته، په څنګ کې په خوست او پکتیا کې هم نشته. او کوکنار د پخوانه په پکتیکا کې نه کرل کېږي، د کوکنارو نه پاک بلیت اعلان شوی دی. دا د حکومت د فشار له امله نه، د دې سیمې خلک دې نه کرکه کوي، دا حرام بولي، دا سپیره بولي. او د لارو بندولو دپاره نو ما وویل د 350 کیلومتره ده، دا لارې کوم بندو نو د دې لپاره سر یو نیم سل پوستې پکار دي کپو سم شکل مدو سل یو نیم سل پوستې جوړول دي اوس وخت دی موږ دولت د توان نه بهر خبر راځي نو پوستې جوړې کو بیا د دې لپاره پرسونل ورکو مه مات ورکو وای ساته ولسونه بندول کومه کوي ولسونه ساتي او د دولت په وسه کې کوم کې نشته د غصبین سره چلن جدید دی دلته غصبین معمولا ولسی خلک دي د دولت مکه یا لاندې کړي وي یا جارې پرمان نیولې وي جرای نه ور کړي نو سږ کال موږ یو کال په اوږدو کې موږ د سلګونو کسانو د لاس نه دولتي ځمکې ایستلې دي دولتي کړي مو دي بیرته بیا په قانوني شکل نورو خلکو ته یادوي ته په اجاره ور کړي دي او پکتیکا ډېرې پراخې دولتي ځمکې لري او دا لړۍ لا هم روانه ده او پکتیکا تلس رسمي او څلور غیر رسمي ولسوالۍ لرلې چې رسمي ولسوالۍ غیر رسمي ولسوالۍ او غنیمال ونه منل چې ولسوالانو ته کیږي او خو په پکتیکا ولایت کې نه کومه غدایښ نشته هیڅ نشته او د پکتیکا ولایت ولسونو روحیات هم دایښ ته برابر نه دي پراسون کې چې هم دایښ ته دا چانسونه لري چې په پکتیکا ولایت کې نفوذ وکړي د دولت وسوال مخالفین چې دي هغه طالبان دي چې د حقانی دلا او څه دي د کوټې شورا هغه کسان شته دلته په مختلفو ولسوالیو کې داسې ولسوالۍ نشته چې هلته د موږ هېڅ قوای ونه لرو هلته د موږ هېڅ حضور ونه لرو خو دا هم منو چې د دولت وسوال مخالفین هم په ډېرو ځایونو کې حضور لري د اقدامات کوي هلته دوی ماینونه خښوي یا بریدونه کوي نو له نیکه مرګه پکتیکا تر ډېره حده پورې بس شیطان غوږونه دي کڼۍ مسونه ده او خدای نور هم مسونه دي
مننه اوس به بیا ورسو یو د یو څو اوریدونکو پښتني او تبصری به واخلو یو اوریدونکو را سره پر لیک د مهرباني وکړي ولایت په ولایت خبرونه اوري
بله سلام علیکم منو سبحت لازمي ده چې غزم ولایت هم څنګه غيګم ما مشکل ولایت نه یو خبره چې موږ د موټروانانو د لارې د ښکار له غزم سره روانې تر پکتیا پرې چې څنګه د کوسي لارې مټر چې سال سره په یوه یو نیو سلوک کول دی دا
مننه ستاسو پښتنه مو واخیستله اوس باور سو یو بل اوریدونکو به واخلو مهرباني وکړي ولایت په ولایت خبرونه ده
السلام علیکم خورجان تا او محترم او والي ست سلامونه وایم چې عزت الله قدرمند پر ولایت پر بلوک له سړی ده د دې څخه خبرې کول
مهرباني وکړي عزت الله صاحب تاسو پښتنه مطرح کړئ
پښتنه مې د والي ست دغه ده چې آیا دغه چې دی ولایت چې دی دغه څونه نفوس لري او څونه نفوس شتون پښکې لري په دې ولایت کې خپل پښتنه مې دغه چې په دې ولایت کې مدرسې هم تک نهسته
مننه عزت الله صاحب ستاسو پښتنه مو واخیسته مخکې ما وویل چې د پکتیکا ولایت نفوس چې ثبت شوی دی هغه تر 3,00,000 زیات دی خو بیا والی صاحب وویل چې د دغه ولایت نفوس اوس تر 500,000 لا زیات شوی دی نو دا پښتنه مخکې مطرح شوې ده او اوس به بیا بیرته تاسو خپل ځواب ترلاسه کړی یو بل اوریدونکی به واخلو د هغوی پښتنه به واخلو مهرباني وکړئ
بله
ستاسو ژغ راځي
د پکتیکا له مرکز سره نه خبرې کوم
قرمان صاحب مهرباني وکړي
احترامات سلمانه تاسو
ژوند دی اوسې مننه
سلمانه تاسو کوم محترم علي محبلا لري وحدت تاسو سپتمو وسنه له والي سم محترم نه داده والي سم محترم کوم بای پاس یا په سلا الکریسته لکه چې نا کاته چې په پټنی ساحه کې راغله او د مسواک ساحه کې هلته درته د غزنی او پکتیکا په لارې صدا تاسو دا سړک پرې ده یعنی خام ده ولې د پښتن پلان نه جوړوي په خو یې ولې نه او زه هم په کریم ده چې کېدای شي والي صاحب چې د خرانې ښار وخت ورځ چې پراخېدا پات کې ده دا کنه د رجسټر ته متکو چې دا به مناسب او ښه خبر نه وي
ډیره زیاته مننه ستاسو پښتنه مو واخلسته والي صاحب را سره پر لیک دی والي صاحب سبغت الله په نوم یو اوریدونکو پښتنه وکړه چې په لارو کې موټر چلوونکو تستونزې دي او د ترافیکو لخوا هغوی تستونزې پیښې دي بل اوریدونکو پښتنه وکړه چې د فرعي سړک په اړه او چې وايي دا سړک باید پوخ سي او د دې په اړه کوم پلان لري کنه او د شار د کانالایزیشن په اړه پښتنه وکړه مهرباني وکړئ
د دې غزنی نه چې کور د موټرو د موټروان د سوزو خبره وکړه، دغه موټروان ما ته راغلی دي، ما سره ناست دي، دوی ته ما خپل نمبرونه ورکړي دي. د دې ستونزې اصلا پکتیکا ولایت کې نه دي، پکتیکا ولایت نه باندې دي، په غزنی ولایت کې دي. نو زه په غزنی ولایت کې اصولا مداخله نشم کولای. دوی ته ما مکتوب ورکړی، غزنی والي ته مکتوب ورکړی چې دا خلک حساب ولایت کې ستونزې لري، ستونزې ورته حل کړي. هم مې د زون قمندان ته مکتوب ورکړی چې هغه زون کمانډان تر تاثیر لاندې دی، هغه پولیس دی، هغه پولیسو د پیسو د اخیستو مخه ونیسي. خو ما دوی ته ویلي چې که چېرته د پکتیکا ولایت مربوطاتو کې کومه پوښتلې تاسو پیسې واخیستې یا یې وغوښتي، خپل نمبر مې ورکړی چې ما ته په دې نمبر زنګ وکړي، زه همغه د کا په خپله ځان در رسوم. او دا کار مې کړی هم دی، په خپله هم ورغلی همغه ځای ته. په پکتیکا ولایت کې دوی نه څوک پیسې نه اخلي، خو په غزنی ولایت باندې زه اصولا هلته تسلط نه لرم. د غزنی د ولایت مسؤولینو سره او د محترم ولی سره په تماس کې یو، هغوی نه هم غوښتنه کړې ده او د زون قمندان نه هم غوښتنه کړې ده چې د دې پولیسو لوی د موټروانو د ځورولو مخه ونیسي. او بیا به هم زه د دوی سره دا همکاري وکړم که څه هم د ما په ولایت کې نه ده. او دویم د فرا ولایت ورور وویل، د نفوس خبره یې مونږ سره یو میلیون نه اوښتې ده، او دیني مدرسې مونږ داسې دیني مدرسې هم لرو چې دلته دورې حدیث کېږي، دلته د افتا کورسونه دي، مفتیان د دې نه فارغېږي. نو پکتیکا ولایت کې دیني مدرسې الحمدلله ډېرې دي او ښې مدرسې دي، او په ښه کچه په هغې کې زده کړې کېږي. د کوم حلقوي سړک چې د ورور یاد خو دغه حلقوي سړک دا موقت حلقوي سړک دی، یعنې د بار وړونکي موټر چې په ښار کې دي نه نه پرېښودل کېږي، چې د ښار نه تېر شي یا د امنیتي دلایلو له مخې او یا د ګڼې ګوڼې له مخې هلته یو سړک ورته تېر شوی دی. سړک څو وارې مونږ په کال کې ترمیموو، خو بیا هم خام سړک دی، دا د نقشې مطابق سړک نه دی. د دې لپاره مونږ کوشش کوو چې یا د نقشې مطابق برابر کړو، بیا یې پوخ کړو او یا یې د بله لار ورته خلاص کړو. خو دا د سړک د مونږ هېر نه دی، وخت وخت مونږ د دې نه څارنه کړې ده او د دې ستونزې مونږ درک کړې دي. کانالیزاسیون د ښار لپاره اساسي کار دی، او د خلنې ښار چې جوړ شوی ډېر هغه وخت کې خلق مخالفت کولو، نو ولی صاحب کم خپلواک کې هغه وخت ولی وو، ډېر ډېر قربانۍ جو کړی ده، ډېر پتیزۍ جو کړی ده، د خلکو د مخالفتونو سره سره جو کړی ده. نو هلته د افغانستان په ټولو ښارونو کې د کانالیزاسیون سیستم نشته، خو اوس نوې د شرطزۍ له لورې کوم پلانونه چې پلې کېږي هغه په اساسي ډول وي. مونږ د شرطزۍ د وزارت نه هیئت غوښتی دی چې هغه د ښارنې ښار د پراختیا لپاره مونږ ته راشي، په اساسي ډول مونږ ته نقشه جوړه کړي، مرسته پلان را ته جوړ کړي، بیا لارښوونې را ته وکړي. نو کوم هیئت چې راځي نوې پراختیا چې مونږ ورته وکړو، په دې کې به د کانالیزاسیون غوښتنه خامخا شامله وي.
مننه والی صاحب. اوس په بیا د یو څو اوریدونکو پښتنې واخلو، بیا به له تاسو سره مطرح کړو. یو اوریدونکی پر لیکه لرو چې را سره بخپله پښتنه یا تبصره شریکه کړي. مهرباني وکړي، ولایت په ولایت خبرونه ده.
السلام علیکم، صاحب خو یې خرط.
وعلیکم السلام، تاسو خپل نوم یاد کړئ او خپل پښتنه وکړي.
زه نوم نه تلیا دا والی زه خپل د پښتنه لا پښتنه چاګی زما دا والی چې مې دا پښتنه ده چې دای چې په نیکسته مره طالبان مخنیوي ودی نه کوي، یو ملوري سوالي په ذکر خدمت کړي دا چې ورنه نه
مننه ستاسو پښتنه مو واخسته. یو بل اوریدونکو دی چې د هغوی پښتنه به هم واخلو. مهرباني وکړي، ازادي رادیو ده.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ساحل هم د بامیان ولایت نه.
ساحل صاحب، تاسو که پښتنه لري یا تبصره لري مهرباني وکړي.
مننه. اول خو والي صاحب ته زخر او خلاص وایم، دا لاس او پیز خو کلام چې واقعا د پراختیا تک پکتیکا ولایت یو چې د کازی صاحب په دوره کې نوم نه لودا او د ده په دوره کې ډېر واقعا د ویاړ پرمختګونه کوي. د نن پوښتنه ده چې د دې ځای په سرحد کې کافي ځواکونه لري چې د هغه مخه ونیسي، د طالبانو یا د القاعده او د نورو ګروهو. او بله مې ده ځای ده چې د په دوکه وخت کې د نور والیانو په وخت کې پکتیکا ولایت د نجونو په برخه کې او د ورکو په برخه کې مکتبونه وو یا نه وو، یا نه یې د پیسې اخیستې او نورو والیانو مرخانه مسې خوشې تشتو نامه یو ښوونځي جوړ کړي وو. څنګه په دومره کالو کې بار ولایت نجونې ورکې ډېر لول ول هغه ته فارغان ورکړل، څنګه پکتیکا ولایت داسې پاسمان ده. نور پښتنه نشته، ډېر خوشحاله شم چې داسې یو ښکلی والی او درد په زړه ډېر سوی پکتیکا ولایت ته لاغئ. مننه، خوشحاله اوسئ.
مننه ډېر ستاسو پوښتنې مو واخیستې ساحل صاحب. اوس یو بل اورېدونکی دې مهرباني وکړئ خپله پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم وایست او خپل پښتنه یا تبصره را سره شریکه کړئ.
عبدالرحمن یم، له یحیی سیمه ځامه درته.
عبدالرحمن صاحب، مهرباني وکړئ پښتنه لری که تبصره لری.
محترم موالی صاحب، چې مې دا پښتنه دغه د یحیی خیل د ولسوالۍ دغه عمومي سړک پوښته وی چې د دښته 12 کیلومتره سړک کچا ده، او والی صاحب څومره وعده کړی و چې ډېر زر درته پخوم، څه کار نه ده شروع شوی، ولې او څه وجه ده؟
مننه ستاسو پښتنه مو واخیسته او دا پښتنه به موږ له والي صاحب سره مطرح کړو. والي صاحب، تاسو اوس له موږ سره پر لیکه یاست. د ساحل صاحب په نوم یو اوریدونکي را سره پښتنه وکړه چې په سرحد کې کافي ځواکونه سته چې د سختري ځو مخه ونیسي کنه، او د نجونو د مکتبونو په اړه خبرې وکړې چې د پخوا په پرتله اوس په پکتیکا ولایت کې ډیر مکتبونه جوړ شوي دي چې کوچنیان ښوونځیو ته ځي. د پخوا په پرتله، لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړه، شمیر زیات وی دی. نو ولی په پکتیکا ولایت کې د لوستو کوچنیانو او په لکه د په لوړ سویا چې د ډاکټرانو او انجینرانو په برخه کې وي، ولی کسان نه دی پیدا سوی تر اوسه؟ او عبدالرحمن صاحب وویل چې د عمومي سړک 12 کیلومتره ساحه لا تر اوسه پورې کچا ده، چې ولی نه ده پخه سوی؟ مهرباني وکړئ.
روانی خوری و پختنه چی تاس یاد نکنه اگه دیسپینه نه یو که زنگ وکلو نومی لدار نشو یاده، ولی اگه سیمه نیست وطن خطرناک سیمه ده دو وجه بسپینه که طالبان دی تاسی ولی غم نخوری زدی رو تلاس وایم چی تاس کتسان که یحیی خیل دی ولی یحیی خیلو که طالبان نشو چی بسپینه که طالبان دی دا زکه چې دی یحیی خیلو خلق ولار دی د خپل سیمه نه خپل دی پاکی توپاکی کومړ کې په سرادی پولیسو کې دی نوال ته تعریف نشو ورتلای. خو تاسو نه ولار، تاسو په سیمه کې طالبان وځي نه وځي، تاسو په کورونه کې ډوډۍ خوري، تاسو په نیبونه کې درملنه کوي، او تاسو ازاري کغواړی چې په سینه کې طالبان نه دغه څه ودرېګل کړي. یحیی خیلو خلق چې ولار دی قربانی ورکړي، د خپل وطن نه دفاع وکړي، د خپل ناموس او ځان نه دفاع وکړي، تاسو نو وکړي لکه دوی چې خو بیا طالبان نه مونږ در سره یو څن کې دوم نیول سوالی چې څلور واره سپورت کړي وو په خوا د جناوی د کندو نه یې خواته وو چالت اوس تعمیرات تخریب شوی دی. اوس د جناوی د کندو دی خواته ده اوس هم پوم نه کړي، په خوا هم پوم نه کړي، او هغه خلک چې چان دیو راځي په خپل تاسو خلک دی، د سپینه خلک، د زواکي خلک، د عمر خلک په خپل کې د خپل برخلیک بدولو کې کومک ونه کوي. کله تاسو ته لزر خوا هم درولیږم د تاسو ساتنه ګرانه ده، دا تاسو په همت او شهامت او غیرت او میړانه پورې اړه لري. که غواړي چې خپل برخلیک بنه بدل کړي دغه شی لکه یحیی خیل. دویمه خبر، ساحل رور چې وویل سرحدي ځواکونه مونږ ضرور کنډک سرحدي ځواکونه لرو، یو کنډک په واضح خوا کې ده، یو په ګومله کې ده، یو په شکین کې ده، یو په دیو بل مرکزی په ورګون کې ده، او چې هغې خوا ته ترنک یو ګیانه پورې پراته دي. نو خو دومره نه دي چې مونږ 350 کیلومتره سرحد په دې باندې بند کړو، دا په دې باندې نه بندېږي، سلګونو پوستو ته ضرورت لري، ورسونه یې ساتي را سره سرحد. او دویمه خبر دی، یحیی خیل عبدالرحمن ورو چې وویل دی یحیی خیل خلک لاسونه پخې دي خپلولو دي، دوی دغسې خلک دي چې په واوره شپېته شهیدان ورکړل، اوس داسې مېړني ولاړ دي چې ولسوالۍ داسې امن ده چې نوم لري. دا دې مونږ هېر نه ده، په ودنۍ وزارت ته، کلو پراختیا وزارت ته، په خپله جلنه ولسمشر ته، ټولو ته مونږ سپارلي دوی پېشنهادونه ورته رسولو. حتی ولسمشر ته مې په ټلیفون کښې وویل، ده ما ته وویل چې ما د پکتیکا مېړانه ور یاده کړه، دوی وویل چې د پکتیکا مېړانه زه د یحیی خیلو نه پېژنم، شپېته کسان یې پوهېږي، په لمبېدلي پراته وو، دوی بیا هم د غره غوندې ولاړو. ما ورته وویل چې ولسمشره، تا ور سره د هغه وعده هم کړې وه د میدان د جوړولو، ویل هغې نقشه م را ولېږه، کار پرې وکړه. نو د نوی پکیج چې وخت دی، په دې کښې هم د دوی میدان شامل ده، هم د دوی سړک شامل ده، هم د فوایدي مې ضرورت نه مونږ وخت د سړک د کلو پراختیا نه هم. د عبدالرحمن ورور ته همدا وعده ده چې په دې وعده ولاړ یو، همېشه به مونږ د یحیی خیل د سړک د جوړېدو دپاره غوښتنه کوو، مبارزه به کوو، تر هغو چې مونږ او تاسو په ګډه د دې شهیدانو چې په دې پخه سړک باندې تګ او راتګ وکړو انشاءالله.
مننه والي صاحب، ستاسو ځوابونه مو واخیستل. موږ به د اورېدونکو پوښتنې له تاسو سره وار په وار مطرح کوو. درنو اورېدونکو، والي صاحب ستاسو پوښتنې په خپله هم له ځان سره نوټ کوي، او وار په وار به ستاسو پوښتنې ورسره مطرح کوو. اوس به ورسو د یوه اورېدونکي خوا ته چې را سره به خپله پوښتنه یا تبصره مطرح کړي. مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام، تاسو خپل نوم را ته یاد کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
بله، ډېره مننه تاسو ته محترم علي صاحب ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. جانباز فهیم خبرې کوم، زابل ولایت.
فهم صاحب تاسو پښتنه لري وې کړی مهرباني وکړي
ډیر مننه پښتنه مې دا فکر کوم خبرونه وخم کم دی چې ولی صاحب څنګه دا پښتنه کوله د سوزنی کانکور ازموینه کې د پکتیکا څومره ځوانانو ګډون کړی او د غوڼه جملې څخه څومره کامیاب شو او بل پښتنه مې دا ده چې ولی صاحب کله مو د پکتیکا د ولی صاحب په هیڅ او دا شروع کړه خپل ځان څومره بریالي بولي او کچېره بریالي بولي د خپل بریا راز په فکر
ډیره مننه فهم صاحب تاسو پښتنه مو واخیسته اوس به ورسو د خبرونې بل اوریدونکو چې یو خور در سره پر لیکه د مهرباني وکړي ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو مهرباني خپل نوم یاد کړئ
مې د کابل نه زما درکوم
ډاکټر صاحب نسیمه جان تاسو خپل پښتنه مطرح کړئ مهرباني وکړي
زه د پاتل سلام د پاتشاد وایخ یو پښتنه لرم هغه دا چې زه د چوبونه مخې تسلیم وده ونی وی چې بلار سم پاتیکا کې چې د پلاس پر د پاتیکا د ګواسکیو ما تسلیم وی چې حالت ام فلوانو وینم او ام پاین ته من کې چې یو یا مې نه خلې دې چې بیا چې دې چې بیا هم چې حالیا نه لري وخلت د خدمت مسار وکړم ولې چې بلار د ما تدش منداره او ما د روسي مافیا د حساب د ګروپ افکتیو او تاکتبر افکتیو نو د دې اسرار ته په ورته او تقریبا فزات تنزل في شلو هدسي ما تنزل وراء أسفل أو أتاد أميات من فراوات أو ذراع أسيات فلم فدي ما فهمت شدش بيه بل أكل نبجي بني دولة نفر فتحارة جي ما خو وطل جرازي أو زراجارة تكيه ويكي كتل ما بشتنا وخص جوزي ما ويجب اللي كان داري ما زي كان داري يم ما كان بلان من الواشي لي أستان كله شرفل واللي بيها هم دوسي خبري دي مثل أنه وصبت في السلام لهم بزورة بدي بوزة مدام نو داي بدا سيري كرة كاران دخل بدي خدمة ياربي أيا دجي دجي ورون برحورت كسي دوسي أقل الوالي ستويت يا سلمان شبان أو أو لعملية مدينة فردي تطبيقها مختزي دبايرا مجيئة كيلادي حبي تقول لها دوم كيلادي بتاخر والكجيل سليه بايد نوالا خلص ألاني يو دغسل وردي خور أغام بكتكاوي لاتي كم لغا شد الكرام كيه بيوي شد للي شركة تلاجي جاغار نللي كي مخي ومختزي وزري دي يجي خونت أنا نوزي بيجا جيت كنجانا فالا لنا نوزي بدون دي كي كم جرم ولا لما ويتوا فوزي يتوا فوزي وستا ما فا تاكل في سباد الولياز ما فا أثناء جوكة المالوة نور عزيات معنا
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب نسیمه تاسو بله تاسو پښتنه مو واخسته مننه تاسو پښتنه مو واخسته والی صاحب را سره اوس هم پر لیکه دی والی صاحب تاسو مشغ او د خبرونې وخت هم پای ته رسیږي که تاسو ډیر لاند د فهم صاحب پښتنې ته جواب وایست د کانکور په ازموینه کې څومره ځوانانو ګډون کړی وو او د همداراز ډاکټر نسیمه جان ته که تاسو وایست چې په دې اړه تاسو سره څومره ست کولای سي چې دوی په پکتیکا کې ګواښل سي او مجبور بیرته کابل ته ولاړ سي
دې نسمی خور خبر برام مخ کو دې ته دومره وایم چې دا موضوع د ماسر نه ده شریف شوی مونږ دی د ډاکټرانو لپاره وختنه مونږ دی وزارت په کچا د ریاست په کچا دی ریسون نه کړی دی ز سل په سل تر ترام کاریم ز شخصي نمبر ورکول شم ز دې سره شخصا کتل شم ز دې دی امنیت ډاډ ورکول شم ز دې دی د کار د پیدا کولو ډاډ ورکول شم یې دې په سلا باندې دې شخصي مسایل خو هغه ورته تعقیب کو پکې کا دا چې ولایت نه دی چې څو چاته واخو کې الته دې ډېر ولایتونو حتی د موږ په برمل ولسوالۍ کې چې اتیا کیلومتر لري ولسوالۍ د کلینیک ته ورغلم د موږ د غزنی ولایت د ازرګان خویان دی الته قابلیت دی الته نرسې دی موږ کلینیکونو کې کار کوي مونږ په دې برخه کې هیڅ مشکل نشته. البته چې څوک خپل مشکل ونه لري، خپل ستونزه ونه لري، خپل جنایات ونه لري، زه همکار یم، زه د شپې ورځې همکار یم، زه په صداقت سره همکار یم، زه د کار زمینه د امنیت زمینه ټول ورته برابر.
والي صاحب ډېره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه. مننه ډیره زیاته ده.
مننه ډیره مننه.
او تاسو موږ ته ډیر وخت راکړ، ډیره زیاته مننه. دا اوریدونکو څخه هم چې هغوی پښتنې وکړي، د خبرونې وخت پای ته رسیږي. له 3 بجو څخه تر 4 بجو هم دا خبرونه په دری ژبه وړاندې کیږي. او د نن ورځې ولایت هرات ولایت دی چې تاسو په هغوی پروګرام کې هم ګډون